کاکر صاحب، د پرونیو حملو په ارتباط د کندوز د خلکو ذهنیت څنګه دی؟ هغوی څه وایي؟ آیا اندېښنه یې پیدا کړې ده او که نه ده پیدا کړې؟ خصوصا یو شمېر د طالبانو مخالفان وایي چې دوی که هوا ښه شي نو حملې به پیل کړي. نو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې څومره اندېښنه یې د کندوز اوسېدونکو ته پیدا کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې رابطه باندې باید ووایم چې له بده مرغه تقریبا په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی داسې نازوان مردانه پیښه وه چې هغه کسان چې د ټولنې د خدمت لپاره کار کوي هغوی رضاکارانه وو، او زموږ هېواد چې په دغه مرض یا د پولیو مرض چې په ټول جهان کې محوط شوی دی، په دغه درو هېوادونو کې یو افغانستان دی، نو دوی د دې مبارزې دا د پولیو د بزن پر وړاندې مبارزه کوله، او دوی د هېڅ کومې سیاسي ډلې سره غړیتوب نه درلودی، بلکې دوی رضاکاران وو او د ټولنې دریفا او د ارامي د پاره کار کوي. پر دې باندې داسې نظم مردانه بریدونه شوي دي. لومړی خو د الله جل جلاله له دربار شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر غواړم. دا هغه کسان داسې افعال او اعمال سرته رسوي چې هغوی یوازې هدف همدا دی چې وحشت ایجاد کړي او په خلکو کې یو نوی طرح ایجاد کړي. زما په فکر باندې د داسې اهدافو څخه بغیر دی چې دوی یو اساسي هدف لري نور څه ترلاسه کولی نه شي، ځکه چې دا غزوی په نقاط کې دا کسان
کاکر صاحب. بله، زما سوال هم دا د خلکو په ارتباط و چې د خلکو عکس العمل څه دی او تر څه حده پورې اندېښمن کړي دي؟
کاکر، خلک په دې باندې ډېر خفه شوي دي، او تاسو په جریان کې چې پرون په دغه دوو ولایتونو کندوز او تخار کې دغه کمپاین هم په کاپه درو شوی دی. په کار خدا و چې کندوز هم یو دغه ولایت چې دی دا په یو مثبت پیښې دلته ثبت شوی دی، نو په کار دا و چې دلته باید متواتر کمپاینونه شوی وای او ژر تر ژره د دې پولیو د کمپاین دغه ساحه کنټرول شوی وای. هڅه نه چې دغه ولایت څخه مختص معلومات لرو، دغه پولیو کوم ویروس چې دی ډېر خطرناک ویروس دی، امکان یې درلود چې نور ولایتونه هم ته دا فرایت وکړي. نو کندوز ته کوشش لاندې چې باید دلته زیات کمپاینونه شوی. اوس دا کمپاین چې په خپله په کاپه باندې ودرې دې واکان د دې باندې هم خلکو ته تشویش ایجاد شوی دی، او په دې باندې خلک
ډېر مننه.
سلامت
کوربدان استاد کاکر، بیا به نوبت درکو. سلامت اوسئ. اوس تمده چې روحانی صاحب زما ژغ واوري او موږ هم د دوی خبرې واورېدی شو. روحانی صاحب، دې حملې د عاملانو په اړه وویست. تاسې پرون ویلي وو چې دوه تنه نیول شوي هم دي، د هغوی څخه اعتراف اخیستل شوی دی. څوک دي دا کسان؟
بله، څنګه چې پرون دغه پیښه رامنځته شوه، هممهاله زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سیمې د پیښې ځایونو ته ځانونه ورسول، او دا خلک چې یو څه یو دوه موټر سایکل سپاره د کندوز ولایت مرکز کې روان وو، هغه زمونږ کشفي کامرو هم کشف کړي وو. ذاتي مجاهدین هغې ساحې ته ورسېدل، دا کسان تعقیب کړه، هغوی یو کور ته پناه وړله. له هغه ځای نیول شوي دي. زمونږ تحقیقات جریان لري، خو خامخا یو څوک داسې یو کار وکړي تر څو پورې تحقیقات کوي هغه لږ وخت غواړي، نو هغوی ته به داسې اصولي لاره موږ لټوو چې هغوی دې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي. خو تر اوسه موږ دوه نفره نیولي دي د دغه پیښې په تړاو باندې، او نور هم زمونږ تحقیقات روان دي، او سیمې ټول د مجاهدینو په کنټرول کې دي. امنیتي او کشفي ارګانونه رسېدلي دي سیمو ته، ټولو سیمو د بررسی لپاره مونږه کسان ټاکلي دي، حیات ټاکلي ده، هغه سیمه به بررسی کیږي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې دي. ان شاء الله مونږه کوشش کوو چې عاملین ونیسو او د قانون منګولو ته قانوني چلند ورسنګ کیږي. ان شاء الله.
څه فکر کوي چې د دې حمله انګیزه به څه وي؟
دا نو بس ټول هیوادوال ته معلومه ده چې بس یو نامنی خبروي، او زمونږه هیوادوالو ته داسې یو تشویش خلکو ته پیدا کړي. ان شاء الله د دوی د دښمنانو دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږه دا هیواد زمونږ هیواد ده، او مونږه هیوادوالو سره همدردي لرو. نو خلک نه غواړي دښمنې کړي، نه غواړي چې هیڅکله زمونږ هیوادوال په امن او په سکون کې ژوند وکړي، او ځای له مجاهدینو سره او سوکاله ژوند ولري. نو ان شاء الله مونږه خپل کوششونه کوو تر څو پورې چې آینده کې دغسې پېښې رامنځته نه شي او د دغسې پېښو مخنیوی به کوو. نو دا داسې خلکو کار ده چې هغه نو بس ټول هېوادوالو ته معلومېږي چې خامخا به یو څوک ورپسې وي او یو څوک به تشویقوي.
تاسې په افغانستان کې اوس هم داعش ته چې ستاسو پر ضد جګړه کوي، هم د مقاومت یوه جبهه ده او څو نورې ډلې هم شته چې هغوی ټوله وایي چې د طالبانو پر ضد به جګړه کوي، خصوصا دوی بیا بیا وایي چې که هوا بهتره شوه نو د جګړې لمن به وغځوي. نو په مشخص ډول نه شوئ ویلی چې ستاسو کومه مخالفه ډله په دې حملو کې لاس لري؟
دښمن مونږ ته ټول یو دښمن ده، زموږ د هېوادوالو دښمنان دي. هر څوک چې دغسې نامنی خپروي هغه یا داعش له نومه یا د جبهه مقاومت یا کوم بلې ډلې ته پلې پسې ځان تړي، نو انشاءالله دوی دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ ټول ادارې چې دي، ټول ارګانونه چې دي، هغه به انشاءالله د هېوادوالو د امنیت د تعلیم په مخه کار کوي او د دغسې خلکو دغه وړې وړې خبرې دغه تبلیغاتي جنبسې ورکوي خپلو خبرو ته، دغه هیڅ ځای نه نیسي. ان شاء الله مونږ ټول ته دلته معلومات کیږي، هېوادوالو سره مونږ یو ځای دلته ژوند کوو، ټول امنیت نه خوشحاله دي او آینده کې هم چې دغه یو نیم پېښې رامنځته کیږي د دېو د مخنیوي په مخه کار کوو چې مونږ هېوادوالو ته هیڅ ستونزې جوړې نه شي. ان شاء الله داسې یو څو داسې هغه ډلې دي چې هغوی یو څه ناسې تبلیغات ورته کیږي، ان شاء الله دغه تبلیغاتو په وجه باندې یو څه هغه پیدا کړی ده، خلکو ته مخه پیدا کړی ده. نور ان شاء الله دوی داسې خاص شتون نه لري او نه ځای معلوم ده مونږ ته
معلوم. روحانی صاحب، د تیر حکومت په مهال په تیرو شلو کلونو کې په ځلونو په واکسینرانو باندې حمله شوې وي او ډېر ځلې د دغو حملو تور ګوته طالبانو ته نیول کېده او طالبانو هم په ډېرو مواردو کې په یو نوي شکل سره منلې ده او ویل به چې واکسینران جاسوسي کوي. اوس چې تاسو واک په لاس کې لرئ، دا ډول حمله د خپلو دشمنانو کار بولی او هغه وخت مو توجیه کولی په یو شکل سره، دا څنګه؟
زمونږ مسؤلین ټول لله الحمد دغه واکسیناتوران چې دلته کوم د پولیو په برخه کې کار کوي، مونږ ورسره مجلسونه لرو، له ټولو سره زمونږ صحي مراکز په رابطه کې دي. دیو ته مونږ زمینه مساعده کړې چې دوی باید خدمت وکړي، کار وکړي. زمونږ هېوادوالو ته دغه مواد چې کوم زمونږ د هېوادوالو د صحت شفایاب ګرځي او هغې ورته ګټه رسوي، په دې برخه کې کار کوو، مونږ ورسره همکار یاستو. او هېڅکله دغسې پېښه تر اوسه پورې په تېر عمارت کې هم اوس هم مونږ خو نه ده لیدلې چې زمونږ مجاهدینو د داسې خلکو مخنیوی کړی یا هغې ورته کومه ستونزه جوړه کړي یا هغوی ویشتي یا کوم برید پې باندې کړی. مونږ د خپلو مسؤلینو د مشرانو اطاعت کوو او ټول مجاهدین په یو امیر اطاعت کوي چې څنګه له پاسه نه ورته امر وشي دوی د امر تعمیل کوي. ان شاء الله داسې ستونزه هیڅ ځای کې نه ده جوړه شوې. مجاهدین دغسې د پولیو یا د واکسین هیڅکله مخالفت نه ده کړی. اوس هم موږ سره په ارتباط کې زمینه ورته برابره کړې چې دوی کار وکړي او هېوادوالو ته خدمت وکړي، هېوادوالو ته صحي اسانتیا برابرې کړي. نو ان شاء الله موږ مخالفت نه ده کړی او نه ده ستونزې جوړ شوې. اوس داسې وړې کړۍ پیدا کېږي چې هغوی دغسې نامنی رامنځته کوي یا تبلیغات ورته کیږي. نو انشاءالله دا دغه پېښې او دغسې کارونه دغسې کړنې مجاهدینو پورې اړه نه لري او نه مجاهدین دغسې کارونه کوي انشاءالله.
بله، ډېره مننه روحانی صاحب. استاد کاکر، د ورشتونو یادونه مې په پیل کې وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د کندوز له خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې سږکال ورشتونه په دې ولایت کې ډېر دي. څومره کاروانګر سږکال خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي؟
لکه څرنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل، کندوز یو د هغه ولایتو څخه دی چې هم حاصلخیزې ځمکې لري او هم همدارنګه هغه ځمکې چې للمې ورته ویل کېږي او د زراعت او مالدارۍ دواړو برخو کې دلته خلک کار کوي. نو سږ کال واقعا هیله زیاته ده چې کوم بزګران چې دي هغوی به هم ښه حاصلات راوړي د خپلو ځمکو څخه او همدارنګه هغه للمې ځمکه چې کوم دي هغو څخه به هم دوی ښه حاصلات ولري او دا به واقعا زموږ د راتلونکي لپاره یو هیله مندي وي چې کوم خوراکي توکي کوم اجناس دي یا غنم او داسې نور، نو هغه به په ټیټه بیه باندې په بازار ته ارزه شي او خلک به یې لاسته راوړي. او همدارنګه کوم مالداران چې دي واقعا د ورښتونو سره مستقیما ځمکې حاصلخیزه کیږي او مالداران هم کولای شي چې دی هغه کوم هیله مندي چې لري د سپرلي راتګ ته او سږ کال به ان شاء الله توقع لرو چې یو ډېر ښه کال به هم د بزګرانو لپاره هم د هغه خلکو لپاره چې مالونه او څاروي ساتي.
بله ډېره مننه. روحاني صاحب، په کندوز کې د مالدارۍ وضعیت څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې د مالدارانو یو شمېر څړځایونه غصب شوي وو او څړځایونه په کرنیزو مځکو بدل شوي وو.
بله، په کندوز ولایت کې دغه د تېر حکومت په مهال باندې ځینې زورواکانو داسې د ځینو مالدارانو د هغې و خپل حق حقوق سي وو دغه غصب کړي وو. د دوی ځمکې، مالداري ساحې، کومې دښتې او غرونه چې دوی مربوط کېدل دغه به کرلې، نو د ځینې زورواکانو لاسته لوېدلي وو. اوس عمارت اسلامي له حاکمیت سره د زراعت او مالداري او د اراضي کمیسونو کار وکړ په دې باندې، او هغه ځمکې چې د دولت مربوط کېدلې دغه ټولې راتاوې کړې دي او دولت ته سپارلې، او هغه کومې دښتې او غرونه چې هغه د چا مربوط نه وو هغه ټول بیرته مالدارانو ته د مالداري د روزنې لپاره چې دوی مالونه پکې وسړی دا ټول هغوی ته آزاد دي، ټولو ته هغه ورکړي اجازه ورکړې ده چې هیڅوک د چا مانیات نه شي کولی، ځکه چې دا بیت المال ده. په دې بیت المال کې د دولت ځمکې سي هغه نو چې هغوی نه کوي نو بل چا ته اجازه نه ورکوي د کرلو، نو پرېږدي چې دغه مالونه چې د هر چا وي، که هغه فقیر وي او که یو ارباب وي که خان وي، نو ټولو سره به یو رقم تعامل کېږي. نو ټولو ته اجازه ورکړې زموږ دشت ابدان دغه اوس مهال لله الحمد ډېره ښه سرسبزه ده، بارانونه وشو متاسفانه چې اوس ناس واوري ونه شوې، چې دا واوري شوې دې سره به نور هم کال ښه راغلی وای. په کندوز ولایت کې واوري زیاتې ونه شوې، یوه واوره وشوه هغه هم ډېره کمه، په همغه یو ورځ کې ورکه شوه بېرته. نو بیا هم دغسې دا دښتې غرونه ښه نه شوي دي، بارانونه وشو، نو امید سره چې نور بارانونه وشي دا دښتې به ښه هغه شي شنې شي او مالداران ته زمینه یې سره راوتي دي دښتې ته او خپل ځایونه برابر کړي دي خپل مالونه سره وي. او اسلامي امارت مسؤولین چې دوی کله هم د دوی تر منځ یو جنجال یا یو پېښه رامنځته شي دوی خامخا ور رسي او د هغوی د فیصله د شریعت په رڼا کې کوي. نو الله الحمد ټول هیله مند دي چې راتلونکی کال کې به ټول ښه حاصلات ولري.
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې، د واټساپ شمیره او همدارس د سکایپ ادرس درته اعلانوم. هیله ده چې د کندوز په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکړئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي او ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
په همدې شمیره همدا اوس هم کولای شئ چې تماس ونیسئ. د واتساپ شمیره 00 4 22 12 شپږ 40 01. خو اوس د کندوز په اړه د پوښتنو لپاره له دې شمیرې کار واخلې. د ټلیفون شمیره مو ده 00 4 22 12 15 40 01. دا شمیره بیا واورئ: 00 4 22 12 15 40 01. بل شمیره ده 00 4 22 12 شپږ 40 01. په همدې شمیرې د واتساپ له طریقې هم تماس نیولی شئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01. او یا هم د سکایپ له طریقې. زموږ د سکایپ پته ده: radio.azadi. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني له رادیو لری شئ او خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
سروان صاحب تاسو او استاس من منو روحاني صاحب د بل من مت سلام نور اندکو
کور دی ودا
زه حمیدی مل اخیل د بلوچستان څخه زنګ واله
شه مل اخیل صاحب مهرباني
غوښتنم دا ول روحاني صاحب خسي دغه جنایت کاران لکه یا وکسین تورانو باندې عملی کوي یا مثلا په مسجدونو کې چاودنه کې یا داسې کارونه کوي چې هغه د بېګناه خلکو مثلا د مرضوب لیا د تکلیف سبب ګرځي داسې خلک باید د ښار په څلور لارو کې راوځي چې د نورو دپاره یو عبرت شي
ښه بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب له راډیو لطفا لرې شئ او بیا خبرې وکړئ کنه بیا مجبوریږو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو خیر بل ته به ورشو مهرباني کوئ ازادي راډیو
سلام
علیکم وعلیکم السلام له راډیو لطفا لرې شئ شا صاحب مهرباني نه ټلیفون مو قطع شو بل یو ته به ورشو فکر کوم چې د واتساپ له طریقې را سره دی مهرباني کوئ خبری وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسه لطفا زر مو خپل پښتنه کوي چې ټلیفون مو قطع نشي
او دا راوځل
وشي په دار باندې بل څه پښتن د خبره خو مخکینیم وکړه کومه بل د کندوز په ارتباط پښتنه لري او کنه
بس بل کومه پښتنه نه لرم
مننه سلامت اوسه مننه لزکه خو موږ وایو چې بهتره ده چې د کندوز اوسیدونکو ته نوبت ورکړي د هر ولایت نوبت چوي شته چې د هغه ولایت اوسیدونکو ته نوبت ورکړي شي چې د خپل ولایت مسائل مطرح کړي تاسو داسې خبره کوي چې دا عمومي ده کوم ځانګړي ولایت سره البته ارتباط نه لري بل اوریدونکو لرو ځان را وپیژنه ازادي راډیو
سلام علیکم تاسو ګران ملمنو ته
کور دی ودان مهرباني کوئ صاحب
اول خو مې د طالبان وړونو څخه دغه خواهش دی دغه جنایتکاران باید ګیر سي د دوه سره باید سخت چلن وسی
شه د کوم څه په ارتباط
د دویمه پښتنه مې د ملمنو څخه دا ماول ستاسو د طالبانو چې راتګ سره څه مخفر تک سوی دی
بله مننه دا د اوس یو پښتنه ده کور دی ودان له کندوز سره هم ارتباط پیدا کوي چې په کندوز کې دوی څه کړی دي شپږ میاشتې لا واوښتې نو څه کړی دي یو اوریدونکی بلم لرو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوي ازادي راډیو مهرباني کوي صاحب تاسو په لاین کې یاست خبرې وکړئ خیر لطاسی بچیر شو ور بشو ملمنو تا لبرای روحانی سب که تاسی دی روسی آوردون که خبرو باندی تبصیر و که تاسی پا کندوز که کم کارو نکریدی روحانی سب
بله
لکسی بله استاسی غاگاورو مهربانی
دا د ملګری پښتنا څنګه وای کندوز کې د اسلامي امارت دراتک سره څومره پرمختګ شوی
او کوم کارونه تاسو کړی دي
بل دا هو ټول هیوادوال ته به تر معلومه ده د اسلامي امارت دراتک سره زموږ تاسو ټول هغه دښمنان چې زموږ تاسو هیواد یې اشغال کړی او دغه ټول هوتل اشغال پاته ورسید اسلامي امارت حاکم شو
د دې منظور دا چې تاسو څه کار خلکو ته کړی دی دا وایي چې هغه خبره خو دې هغه وی ورزه خبره و چې ختمه شو لیکن په دې دوران کې په دې شپږو میاستو کې چې تاسو وخت رسیدلی تاسو د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاستو یو بل موالی دی یو بل امنیه قومندان دی څه مو کړی دی خلکو ته کوم پلم جوړ کړی دی کوم سړک مو جوړ کړی دی په دې اړه خبرې وکړي
بالکل د اسلامي امارت دراتک سره ټول سیمې د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې دي مجاهدین پکې فعال حضور لري د خلکو امنیت تامین د خلکو ستونزې نه لري او زمونږه ملکی او دولتي ادارې ټول فعال شوي خپل فعالیتونه شروع کړي دي د انکشاف دیهات دي زراعت مالداری
او همدارنګه د صحي مراکز صحت اداره چې دا د تعلیم او تربیه دا او نور ادارې ټول فعال شوي دي. خلکو ته ستونزې نشته، ټول ادارې د خلکو په مخ خلاص دي، خلک خپل مشکلات ورسره حل کوي. فعالیتونه شروع کړي دي که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحي برخه کې دي، که هغه زراعت مالداري دي، آبیاري دي، د برق هغه دي، دا ټول حل شوي دي. نو ټول ادارو خپل فعالیتونه شروع کړي دي. نو په مجموع کې به درته ووایم چې ټول ادارې چې کوم ادارې ته کوم کارونه مربوط دي هغه ټولو کارونه شروع کړي دي او د خلکو ستونزې حل کوي. او ډیر پلونه جوړ شوي دي، سړکونه جوړ شوي دي، رغول شوي دي.
مثلا تاسو یو مثال واخلئ، کوم پلونه دي د کندوز اوسیدونکو اتمه نمونه پیژني؟
د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې مونږ ډیر تخریب شوی پلونه درلودل چې هغه پلونه د امام صاحب ولسوالۍ ته لراتک سره د مجاهدینو ځینو مغرضو کړیو له لورې هم الوزول شوي وو او بعضې پلونه تخریب خلکو په ستونزو کې وو. د امام صاحب ولسوالۍ کې ډیر پلونه جوړ شوي دي، نو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومات کېږي. څوک چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اوسېږي هغوی ته معلومات کېږي. زراعت مالداري ډیر کارونه کړي دي، ډیر پرمختګونه کړي دي خلکو ته. دغه اوسنی موسم دی هغه ده د زراعت د نیال شانی ده، وزر نیالګي خلکو ته ورکړي دي. دا کې نولې دي همدارنګه شاروالي موږ ورسره په جریان کې یو، تقریبا 3000 نیالګي شاروالي اوس هغه کې لري پلان کې لري چې هغه خلکو ته توضیح کړي. او شاروالي هم د ښار په داخل کې شاوخوا ډېرې کوڅې همداسې خلک په ستونزو کې وو، کورونه وو په هغه ځایونو کې، لارې به خراب وي، لارې ورته جوړې کړي دي. نور د ښار صفایي په برخه کې ډېر کارونه کړي دي. نو همدارنګه نور داسې کمپنیانې جوړې شوې دي چې د سیلا وریجو په هغه باندې دلته زمونږ ولایت چې دا ډېر هغه ددان د هېواد په د کندو په نوم یادېږي، کندوز د کندو په نوم یادېږي. نو د زیارات مالداري دغه شولې چې وریجې باسي دا زمونږ غټ حاصلات دي. په دې برخه کې کارونه شوي دي، د وریجو میلونه جوړ شوي دي چې هغه سیلا وریجې دوه درې ځایه سیلا وریجې اوس هغه کوي. دا به انشاءالله د نورو هېوادونو لپاره هم موږ صادرات ولرو. نو ډیر پرمختګونه شوي دي، صحي برخه کې مراکز فعال شوي دي، مکتبونه فعال شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي. نو تعلیمي برخه کې نو ډیر اداري او فعالیتونه کوي.
نو لله الحمد ډیر مننه. صحیح خو بیا هم کوم نوم ونه خستو چې مثلا کوم شوانځای نوې جوړ شوی دی، یوه ودانۍ نوې رغول شوی ده. شغله کاکر ته ورشو. کاکر صاحب، تاسو ویل شئ چې په دې تیر شپږو میاشتو کې په کندوز کې کومه د پام وړ پروژه بشپړه شوې ده؟ یعنی هغه پروژه چې د طالبانو حکومت شروع پی کړی وی او دوی تکمیل کړی وی، یا یې کار پی شروع کړی وی؟ کاکر صاحب، کاکر صاحب لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري، زما آواز نه اوري. خیر، تخنیکی همکار به بیا ورسره تماس ونیسي. ور بشو بیرته روحانی صاحب ته. روحانی صاحب، په کندوز کې مخکې دی په دموش په هغه خبرتیا کې د بیکاری یادونه وشوه. بیکاری په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده او کندوز خو تاسو اشاره وکړه چې په کندو باندې مشهور دی، د کار زمینې باید ډېرې وي. لیکن د موږ راپورونه وایي چې ډېر ځوانان بیکاره دي، د هغوی د لپاره د کار د زمینې په برخه کې څه کار شوی دی؟
بله، په کندوز ولایت کې لله الحمد دغه یو څه وخت خو ژمی وو. په دې ژمي کې په ټول وخت کې لکه مخکې هم خلک چې یو څه ناڅه ستونزې درلودلې، ژمي کې به کارونه نه وو. نو اوس ژمی په خلاصېدو ده، بیا هم په دغه ژمي کې هم یوازې د مونږ شاروالي زر کسانو ته زمینه د کار برابره کړې وه. د کندوز په ښار او شاوخوا سیمو کې چې د ښار صفایي به یې کوله، نو ځینو موسساتو سره په همکاري دغه کارونه په مخ اچولي وو. شاروالي اوس هم ډیرو کسانو ته موږ ضرورت لرو د شاروالي په برخه کې چې څه انکشافي پروژې په پلان کې لري، هغې ته به د کار زمینه برابرېږي. او ځینو ادارو کې چې موږ ته داسې کسانو چې هغه قدرونه وو، تعلیم یافته کسانو، هغې ته ضرورت وو. موږ په ادارو کې ځان سره نیولي دي هغه کسانو چې مخکې په ادارو کې موږ سره کار کوو. نو اکثریت اوس هم موږ سره فعالیت کوي په ادارو کې، را سره یو ځای شتون لري. هیڅ یو مونږ له سلبي صلاحیت کړی نه ده، او نه مو له مسؤلیت نه لري کړی، او نه مو د هغې نه وظیفه اخیستې ده. ټول خپل فعالیت کوي، مونږ ورسره یو ځای خوښ یو او په خوشحالۍ سره خپل کار په مخ وړي. نو ډېر کم تعداد دی چې هغې ته به د کار زمینه نه وي برابره، او دغه ستونزې له مخکې نه هم دوی درلودلې. دژنی موسم کې به یو څه ناسه کارونه کمیدل ځکه چې دا هغه څه دا ولایت چې دا یو څه یخ غوندې ده دلته کارونه نه ایجن کې نو انشاءالله دغه د راتلونکو ورځو کې میاشت کې به دوی کارونه راوځي څوک کمالداری کوي څوک زراعت کوي د ټولو ته کارونه د کار زمینه برابرېږي ډېر خلک به په خپلو کارونو بېرته بوخت شي انشاءالله
بله ډېره مننه کوربدن کاکړ صاحب مخکې ستاسو ټلیفون قطع شو زما پوښتنه دا وه چې تاسې یوه مهمه پروژه یا د پام وړ پروژه یادولی شئ چې په تېرو شپږو میاشتو کې کار پرې پیل شوی په کندوز ولایت کې
بله کارونه خو د تعلیم په برخه کې هم سوي دي زه په خپل د دې شاهد يم چې زه به د څلورو ښوونځیو نومونه واخلم چې د پولیالچین د انجونو ښوونځی همدارنګه د بي بي عائشه د انجونو ښوونځی همدارنګه د ترکمنو د ذکرو لیسه او همدارنګه د سیدرک متوسطه لیسه د اسلامي امارت د معرف د بودیجې څخه راغول سوي چې دا موږ پر نیکپالی باندې نسو او همدارنګ نور برخو کې هم کار شوی دی واقعا کارونه سوي دي دغه پروژه تعلیمي پروژه د یادول ور دي کچېر موږ غواړو چې یو سیواد په خپل پښو باندې ودرېږي او پراتون کې په خپل ځان باندې دفاع وسی نو ضرور دا دی چې په تعلیمي برخه کې زیات کار وسی نو موږ خوشبینی لرو او د خوشبینی په سره وسان کې موږ توقعات هم لرو لکه څنګه چې مخکې روحاني صاحب د خبرو اشاره وکړه موږ د ځوانانو ولو که لوست ځوانان دی او که غیر لوست دی چې هغه چې لوست دی غوی ته په دولتي سیستم کې یا موسساتو کې د کار زمينه برابر شي او همدارنګه هغه چې په کم غیر لوست دی غوی ته هم حرفي کارونه همدارنګه د نورو برخو کې د کار زمينه ورته برابر شي څو دی کولای شي خپل د ژوند امرار د ماش مخته وي نو دا زموږ غوښتنه دی همدارنګه هغه څه چې موږ وینو نو واقعا ځینې مثبت تغیرات هم د دې باندې سترګې نشو پټولای چې په دغه شپږو میاشتو کې امنیت ښه شوی دی یوازې که دغه دوه پېښې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نو په مجموع کې د پخوا به هر ورځ موږ تاسو ورځ بنو چې دلته به بمبارونه نه و جګړې بنوي او کورونه بنو ورانېدل او د انفجارات بنو نو الحمدلله اوس وضعیت په امنیتي برخه کې سم شوی دی او تر ټولو مهمه خبره دا و چې زموږ دولتي موسسات چې دي هغه د سقوط څخه ژغورل شوی د پخوا په څیر باندې هغه پخوانی کارمندان چې هغه مسلکي دي هغه خپل په ادارو کې دي او خپل کارونه مخته وړي
بله ډیره مننه کورودان وس یو اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم ورحمت الله ډاکټر ابراهیم د کندوز ولایت د احتیاطي اوسېنه
مهرباني بله بله ستاسو ژغه ورو خبري وکړه
او تر اوسه پر تاسو څنګه راتلله خو متاسفانه یم د کندوز نه نو زه د کندوز ولایت د احتیاطي ولسوالۍ څخه زمان لا کړی نه تاسو سره په تماس کې يم په دې شپږ میاشتو کې چې امارت تر ټولو کار کړی هغه لومړی کار دا و موږ خره غلط کوو دا کار او ستای چې هغه امنیت دی اوس په مجموعي ډول امنیت ښه دی او یو پرونی په یو استثنا ده کنه به شروع شي او حرکت دې ورکړل شي خلک له لوی ستونزو سره دي څه کال ګوري تاسو بارانونه ډېر دي کنه دا اوس سرکونو باندې تګ را تګ ډېر ستونزمن دی نو که دې مسلې ته توجه نه کړئ ممکن غټ غټ لارې به دې باندې بندې شي نو مسلې نو څه مهمه ده چې په دې اړه بل جدي اقدام وکړي او د سرکونو غم وخوري او زراعت په بخش کې چې کوم ستونزې دي ځکه دلته نوې پیسه د خلک د زراعت او مالداري په بخش کې کار کوي نو مهمه ده چې
او بخښه له تاسو څخه یو پوښتنه لرم په هر چي کې یو مهم کانال بشپړ شو جوړ شو په تېر حکومت کې کومې پروژې نیمګړې دي دغه یادونه وکړي چې ښاغلی روحاني او د طالبانو نور چارواکي ورته توجه وکړي
بلې د کندوز د احتیاطي ولسوالۍ ته سرک راتلی چې دغه تقریبا 10 کیلومتره پوښتو نو هغه په دې دشته کې د شتابدان دشته کې په نیمه باندې اندلته پاتې شي دا کار اوس پاتې دی کنه دا چې مخکې تر دې د راغی بیا هم استقبال کوو یو نیک اقدام خو باید د ولسوالۍ تر مرکز راورسیږي بل د شتارچي ولسوالۍ کانال چې هغه تکمیل نه دی موږ عیني شاهدان یو د هر څه وینم زه خپله په هغه ته مې وظیفه ده هغه ته حاجي نیمجان کلینیک کې زیم دا کانال چې باید تر دې تیر شوی وای په نه په کومه تاسو پانه نه تیر شوی دا چې څوک تکمیل شوی دی نه تر اوسه تکمیل نه دی نیمه دا پروژه په نیمه پاتې ده کله چې نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړې نو دوی ونه شو کړای چې دا پروژه نوري تکمیل کړي نو تکمیل نه دی دا به تکمیل نه وای
ډیره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهربانی کوئ صاحب، مهربانی ستاسی آواز اورو. ښه صاحب، ستاسی خبرې اورو.
محترمه، ما د ګران میلمنه دغه پښتنه دغه لکه مخکني د جمهوریت دولت کې بعض بعض سرکونه او بعض ځایونه نیمۍ نیمۍ جوړ شوي وو او نیمۍ پاتې شوی دي، خو په پیسې هم وتلي د قرارداتیانو کېدای شي پیسې مخکې دي او دا نیمۍ نیمۍ کټو کارونه پاتې دا قرارداتیان ولې نه ازرې ولې پښتنه دې نه کوي چې دا سرکونه تاسو خو پیسې ښکلي دا نیمۍ کې بند دي بعضې بعض ځایونو کې یو ځای یا پروژې یا مثال دغه کانالونه مالونه چې نیمۍ نیمۍ کې پاتې دي دوی نه څوک بېخي پوښتنه نه کوي چې دا خو تاسو پیسې باستلې دي، کېدای شي پیسې ښکه دي نو بیا پیسې خو څوک کار نه کوي او دوی نه پوښتنه نه کېږي چې دا څه حساب ده.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ آزادي رادیو.
سلام علیکم ساروان صاحب، تا ته سلام او میلمه ته سلام. ما خو روحاني صاحب نه دغه پوښتنه ده چې دغه په وخت بسې دی لوی خارو باندې حملې کولې نو کندوز یې ډېر انتخاب او دا سوا جواب دی دا راضی دی جنگ ته جوړا وو کده سنور خصوصیات و دی کده غو
پښتنه. لیکن روحانی صاحب دی اوس وخت پښتنه وکي داسې پښتنه وکي چې په خوا خو تیر خو تیر دی اوس چې د کندوز د خلکو په درد خوري او د کندوز د چارو لښګنی سره مرسته کوي داسې پښتنه وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ته خیر جوړې؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ له کوم ځای او پښتنه مو د کندوز پاره څه ده؟
کندوز مو دا خبره ده چې پلونه پچی شي جوړ کړي نو روپۍ چې وي هغه ګرد امریکا واخیستې کنګال یې کړې خپل په مایدین یې ویشي افغانستان مایدین پاتې دي دی خپل په دي وي نو دا پلونه پچی شي جوړ کړي مهاراج د دوه لسو اوفرو سره رالي مټر ګاټ وتو پاکستان.
صحیح ده، مننه. کور ودان ور بشو وس میلمنو ته. زما هم یو پښتنه همدا و د دې اوریدونکو چې پښتنه وکړه، مثلا لبنانۍ چې له ارچی څخه یې ټلیفون کړی و د ویل چې سړک نیمګړی دی یا د کانال پروژه یې یاد کړه چې دا هم بشپړه شوې نه ده، دغسې ډېرې نورې پروژې دي، د دې لپاره به پیسې له کومه کېږي. نو اول روحاني صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
بلې، لکه څنګه چې دغه هیوادوالو یو پیسې بله کمه کړي او څنګه به داسې پروژو باندې کار وکړي، موږ هم د دې هیوادوالو غوندې له بین المللي ډونرانو هغه مستاب چې موږ کار کوو ځینې کارونه څنګه ورور وویلې د ارچی کانال یقیني هم موږ ته خبر یاست او د نیمګړی دا کار یې پوره شوی نه ده. هغه فعالیت چې دلته
روحانی صاحب خپل موقعیت یو څه تغییر کوي، آواز مو خراب شو، یو څه خپل موقعیت تغییر کوي. بلې، اوس هم خنه ده، نه پېژنم مخکې بهتره وو، اوس هم شنه ده. خیر، تاسو ته به دوباره ټلیفون وکړو ځکه چې خبرې مو واضح نه دي. تاسو هم خپل موقعیت تغییر کړئ. اوس به کاکر صاحب ته نوبت ورکو. کاکر صاحب، اوریدونکي یو وویل چې اکثرو قراردادیانو به پیسې هم اخیستي وي، اما د ده په نظر هغه قراردادیانو څخه باید حساب واخیستل شي، څه وایست ورته؟
نو د قراردادیانو په حساب باندې باید وایم چې په هغه پخوانی اداري چې کومې پخوانی تشکیلات هغه تشکیلات اوس هم فعال دي، تدارکاتي برخه هغه فعاله ده، نو هغه دا مهمه نه ده چې هغوی پیسې اخیستلې وي، نو هغه به پیسې به په جیب کې اچي او کار به نه کوي. نو په دې برخه کې خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم مطابق به کار پیسې ورکول کېدلې، کله چې سوي چې هغوی له کار نه زیاتې پیسې اخیستلې، نو بیا دلته مربوطه ارګانونه هغه مربوطه اداره چې دي هغوی قراردادیان دا غواړي او دا تضمین ځینې اخلي چې باید د هغوی کار مطابق د پیسو وشي. انشاءالله په دې برخه کې به ځکه دلته اوس یو اداره موجوده ده، دلته یو حکومت موجود دی، داسې کومه ستونزه به نه ان شاء الله.
بله، مخکې تر دې چې له روحاني سره خبرې وکړو، د دوی ټلیفون هم که څه هم اوس روخ شوی دی، خو خیر، تر دې مخکې بیا هم استاد کاکړ، د پوهنتون د پرانستلو لپاره څه تیاری نیول شوی دی؟
پوهنتونونه خو اصلا ستاسې دغه پوښتنه تر زیاته پورې د لوړو زده کړو وزارت راجع کېږي، خو زما معلومات دا دي چې د لوړو زده کړو وزارت پر یو طرحه باندې کار کوي تر څو وکولی شي چې د هغې طرحې مطابق پوهنتونونه پرانیستل شي. بلکې په ضمن کې زموږ ټولو هېوادوالو دغه غوښتنه ده چې څومره ژر تر ژره کېدلی شي پوهنتونونه باید پرانیستل شي، تر څو تېر کال هم موږ د جګړو او د کورونا د رخصتۍ په وجه باندې زموږ تعلیمي سیستم ته زیاته ضربه ورسېدله. هر برخه، هر تخریب، هغه که تعمیري برخه کې وي یا بله برخه کې وي، هغه جبران لري. موږ پر دې باور یو چې یوازې د تعلیمي برخې سیستم خرابېدل دا جبران نه لري. نو یوه ورځ د تعلیم څخه د ماشومانو او زموږ د ځوانانو محرومیت زموږ هېواد کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې جونې او هلکان سره جلا کړي او د جونو لپاره ښځې استادانې درس ورکړي او هلکانو ته نارینه، د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
که چېرته دوی دغه خپله کومه طرحه یا طرزالعمل تطبیق وکولی شي، دا خو زموږ د هېوادوالو زموږ ټولو په ګټه ده، ځکه چې د یو اړخه دوی فکر کوم دا اوس هم په بعضې پوهنتونونو کې د کادرونو شتون احساسېږي. دې سره به دوی وکولی شي چې هغه کوم څوک چې کادرونه دي او هغه داخل د خدمت نه دي، جذب نه دي، نور کادرونه باید د اناسو په برخه کې وي او که چېرې د ذکرو په برخه کې وي هغه جذب کړي. نو په مجموع کې موږ په همدې باندې باور یو چې د تعلیم پر وړاندې چې کوم موانع دي هغه باید لرې شي. که چېرته ستونزه همدغه د اختلاط موضوع وي چې د ذکرو د اناسو یو ځای درسونه یا استادان، نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. البته کوم حق او حقوق چې اسلام د زده کړو په برخه کې ورکړي دي، د دې غوښتنه کوو چې د دې پر وړاندې کوم موانع دي دا باید لرې شي او هلکان او نجونې باید خپل زده کړې وکړي.
بله، دا مراتونه ویل چې آیا تاسو دومره کادرونه لري په کندوز ولایت کې؟ ځکه چې کندوز جګړه ځپلی ولایت دی.
نو فعلا د پاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې ستاسو په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هیوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوې خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمينه برابر کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا د کډرونو دا وتشتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاقي کول وسو. ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامی مسولینو او
نو تاسو ته لدې مونکریا چې څوک نه دي تللي، ډېر استادان تللي دي، شمیر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشه به موجوده وي، خو الحمدلله په همدې شمېر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستري او پی ایچ ډي پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هېواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ غږ اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هېواد ته راشي، خپل هېواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید زدي شي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو. دغه هېواد لکه څرنګه چې موږ همېشه وایو چې هېواد پر موږ حق لري چې خدمت وکړو، دا باید په عمل کې.
ډېره مننه، سلامت اوسه کاکړ صاحب. اوس به ورشو بیرته روحاني صاحب ته او تمه ده چې خبرې واضح واورېدې شو. روحاني صاحب، دوه پوښتنې وې. یوه دا چې د نیمګړو پروژو لپاره به پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکي غوښتنه دا وه چې ډیرو قراردادیانو خپلې پیسې ترلاسه کړې دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړې پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، هغه قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړې پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثریت قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی ده، هغوی ته هغوی بېرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي امارت الحمدلله داسې عایدات او هغه لري.
بله بیا هم متاسفانه چې دی روحانی صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې خو خیر ور بشو استاد کاکړ ته. استاد د کندوز په ارتباط په تېر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نه شوې ځکه چې ناامنۍ وې لکه اقطاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه د طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا چې بلکې د دې شاید هم یو چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، بیا په تېر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلتېپي ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې نو نظر په هغه د جغرافیا او د هغه مساحت او د هغه د سیمې د اوسېدونکو د نفوس په لحاظه فعلا دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا ما خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي دي. خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته، هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو ولسوالۍ په تشکیل کې شته او د ولسوالۍ د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې دی حالت تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې یا کلیوالي سیمو کې زیات و خلک محرومه دوی راتلونکي کې محرومه نه اوسي. زه خپل هم دغه یوه ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تلره یم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې یوولس ښوونځي دي چې دا د یو ولسوالۍ د نفوس لپاره هېڅ کفایت نه کوي. نو فعلاً دپاره ولسوالۍ شته، خو غوښتنه هم دا ده چې د مسؤلینو سره چې هلته هغه خلکو ته
ول چې ودانۍ ونه لري نو څه به فعاله وي که نه، دا خبره هم ده. ډېره مننه. اوس روحاني صاحب په ټلیفون له لارې را سره دی، پوښتنې هم ورته زیاتې شوې. دا هم یو بله پوښتنه، روحاني صاحب مهرباني وکړئ.
بله، مخکې مې یو څه بحث کړی و د راتلونکي لپاره، ځینې پروژې چې ناتکمیله پاتې دي او ځینو پروژو ته د کار ضرورت ده چې باید کار ورباندې وشي. نو په هغې برخه کې هغه ناتکمیله پروژو قراردادیان مو راغوښتي وو، هغې سره مو بېلابېل مجلسونه کړي دي، هغوی هم تشویق کړي دي، هغوی ته ویلي دي چې تاسو امنیت په موږ باندې موږ د امنیت له برخې دوی ته اطمینان ورکړی ده، هغوی تشویقوو رابلوي بېرته.
متاسفانه چې د روحاني صاحب ټلیفون مشکل لري، څو ځلې بیا ورسره تماس ونیو خو ټلیفون یې قطع کیږي. شاید موقعیت یې داسې وي چې هلته د انتن سم کار نه کوي. خو په هر حال د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ را سره دی او اوریدونکي هم لرو، ټلیفون راځي دوی ته باول ورشو. مهرباني مهرباني کوي.
السلام علیکم، اسلام لمندو ده لمن څنګه له سوالې ته میاړې کتر سره یو دل ته څنګه کې مکتبونو څخه پر مخ نه شته.
بله صحیح دی. نو کله چې دی هلمند نو به تر هغه بیا تاسو ټلیفون وکړي. مننه، سلامت اوسې. بیرته به ورشو ملمنو ته. کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعاله وو، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو ځلې هڅې وشوې، څه ناڅه پیسې هم پرې مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي. نو تر څه حده پورې اوس سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کال وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې د ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصلخیز ځمکې چې د کندوز دي هغه بزګرانو به دلته هغه خپلې پنبې چې کمې کرلې هغه به یې دلته راوړي دې شرکت ته. په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو تر څنګ نور هم کم تولیدات چې د دې شرکت ورکول. بیا په دغه وروستیو کلو کې د فکر کوم د ازبکستان هېواد څخه بعضې ماشین آلات راوړل شول چې دوباره دا شرکت فعاله شي. اوس هم په همدې شرکت باندې کار روان دی. خو د یو شرکت د فعاله کولو دپاره دا هم مهمه ده چې
د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا وروسته د دوی کوم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او د هغو نه په مناسبه بیه باندې واخیستل شي. نو فعلاً دپاره شرکت کې وسایل موجود دي او شرکت کارمندان هم لري، شرکت فعال هم دی. په هغه موږ ارزو لرو چې په هغه قسم چې د جګړو څخه وړاندې درې لسیزې وړاندې په هغه شکل باندې باید فعال اوسي.
بله ډیره مننه روحانی صاحب، مهرباني وکړئ ستاسې خبرې نیمګړې پاتې دي، خو لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم دی.
بله په عموم کې به ووایو چې موږ د هیوادوالو خدمت ته ژمن یو، هیوادوال ته د خدمت لپاره زمینه برابروو، او کوم شرکتونه او موسسات چې دلته کار کوو د خلکو د اسانتیاو لپاره هغه قراردادیان هغه موسسات ټول رابلو، او هغوی سره بېلابېل مجلسونه کړي دي. زمونږ انکشاف دیهات ریاست چې دا هغه هم په خپلو کارونو بوخت ده. انشاءالله په راتلونکي کې به هیوادوالو ته ښه اسانتیا ولرو او ټولو ته د کار زمینه برابرو. مخکې تاسو د سپینزر شرکت په برخه کې ما وکړه، هغه خو تاسو ته کاکر صاحب جوابونه درکړه، او یقیني خبره ده چې انشاءالله په کندوز ولایت کې به یو څه وخت دوام وکړي، په دوام د وخت سره به انشاءالله د اسلامي امارت د نظام نو انشاءالله خلکو ته به زمینه د کار برابر شي، او ټولې پروژې به انشاءالله اپلای کیږي، او کارونه به کوو خلکو ته اسانتیا ورته برابر وو، او په ټولو برخو کې به انشاءالله خلکو ته سهولتونه دامن.
بله د کندوز د خان آباد د برښنا بند چې ډېر کلونه پخوا فعال او بیا په جګړو کې له کاره ولوېدو، په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې، د دې بند کار څومره حد ته رسېدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خان آباد ولسوالۍ کې دا زمونږ هیوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کیږي چې په دغه باندې برق کې د خان آباد څومره کار شوی دی. یعنې که په عموم کې درته ووایم، دا به اسې تبلیغاتي هغه به ورکړي جنبه به ورکړي چې دلته کار شوی ده، یعنې بېخي هېڅ کار نه ده شوی. موږ خپله د خان آباد ولسوالۍ سره په ډېر لنډ واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خان آباد باندې برق ورکې دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغې الله سره هېڅ چا دغلته په سمه هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نه شو کولی، نو مشکلات به ورته جوړول د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک به یو څه شتمن و هغه به یا اختطاف شو یا به همدغسې زورواکي ورسره کوله، هغوی به کار نه شو کولی، د کار زمینه ورته نه وه برابره. نو راتلونکي کې انشاءالله موږ پلانونه لرو، له سره به د هغې کار کوو او د کار زمینه سې مساعده کړو ورته، انشاءالله په هغې بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سې بېرته د برښنا تولید ته برابر کو انشاءالله.
اوس د برښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستانه واردیږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برښنا سیده پردی ده، هغه تاجکستان هیواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري، او برښنا مو اوس له تاجکستان هیواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز مخکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟ کلنډ وایست
د کندوز د خلکو د اقتصاد د شکیدلو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. ځوانانو ته د دولت مسولیت دی چې د کار زمینه برابر کړي، لکه څنګه چې د
امدار په مشخص ډول وایي چې مثلا کومې برخې ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده، کېدای شي په کندهار کې یوې برخې ته توجه پکاري، په بلخ کې یوې بلې برخې ته، په کندوز کې کومې برخې ته؟
بله په کندوز کې باید د زراعت برخه ته باید کار وسی، همدارنګ باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی، همدارنګ په صحي برخه کې د ولسونو ته خدمت وسی، ځوانان جذب سي، د اقتصاد په برخه کې باید وي چې ځوانان هم هم د کار زمينه مساعد سي، څو د دوی د فرار مخه ونیول سي، د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی.
بله ځوانان خو هغه وخت جذبېدای شي چې د کار امکانات وي، تسهیلات وي، فابریکې وي. نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې، همدارنګه د مالداری په برخه کې، هم په دې برخه کې باید کار وسي، څو کندوز حاصل خیزم ولایت دی،
باید د دغه خپل پر دغه عایداتو باندې زموږ داخلي عایدات چې زموږ وبو بهر سي د دې څخه
ډیر مننه استفاده وسی. سلامت اوسئ. روحاني صاحب یو ورسته پښتنه ډیر په یو جمله کې راته وایس، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، په کندوز کې آیا نشریات شته چاپی او راپورونه خو وایي چې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟
بله، په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو څه ستونزې درلودلې، یا داسې مسؤلین یې درلودل چې هغوی دې یو څه ناڅه هغه پې باندې وو، دوی یا له هېواده بهر لاړل او یا خپلو کې سره دغه نظام سے تبدیل شو. دی خپل داسې یو بیم غوندې ځان ته پیدا کړ، کنه د موږ له لوري هیڅ مشکل ورته نه و. هغوی دی یو څه وخت له خپلو کارونو لږ لرې پاتې شو، او یا داسې هغه و چې خپل قراردادونه چې دولت سره کړي وو، یا د برق ریاست یا نورې مالی او دا شیان نه و ورکړي، په همغه اساس باندې یو څه ناڅه د دې دغه نشریات بند شوي. نو سوره د مخکې موږ ورسره مجلسونه درلوده، والي صاحب ورسره مجلس وکړ، موږ ورسره مجلسونه وکړه بیلابیل، نو ټولو ته مې اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ، ان شاء الله په لنډ وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړي. اوس هم ډېرې رسنۍ فعالې دي، چاپي او نشراتي مواد خپل تهیه کوي، خو راتلونکي به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي.
ډېر مننه،
اطمینان ورکړی ده.
سلامت اوسه. کور ودان د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو.
سیبا وطن دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوې ده چمن چمن، ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے، او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوبڑے دے. سولستارات لغواڑی سولستارات، ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی. امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ، هو امن لوی واړ غواړي امن لوی واړ غواړي. خی پاکي وب غواړي وینا وینا نه غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي.